السلام علیکم د مخام شپږ بچی دی د ازادي رادیو دا خبری مجله ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ولسمشر دوهم مرستیال نن ولسی جرګې ته دولس کاندید وزیران معرفي کړل. اجرایي رئیس وایي د ښځو پر وړاندې روان تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی او باید پر وړاندې جدي مبارزه وشي. د افغانستان او سیمې د مهمو پیښو او لویو تحولاتو په اړه په همدې نیم ساعته خپرونه کې اورئ، خو په سر کې پام وکړئ له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوایی په هیواد کې سترو اهدافو ته د رسیدو لپاره د درې ګونو قواو په ځانګړې توګه د اجرایي او مقننه قوې ترمنځ همغږي ډیره ضروري ده. د هلمند والی وایي په دې ولایت کې د نشه موادو د فابریکو او قاچاقبرانو پر ضد له تېرې یوې اونۍ پیل شوي عملیات لا هم دوام لري، او پاکستاني امنیتي ځواکونه اسلام آباد ته نږدې له هغه اعتراض کوونکو سره پاخو ډبه وخت دي چې دغلته له تېرو درې اونیو راهیسې ولاړه تړلې. دا ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوایی په هیواد کې سترو ملي اهدافو ته د رسیدو لپاره د درې ګونو قوو په ځانګړې توګه د اجرایي او مقننه ځواکونو ترمنځ همغږي ضروري ده. ښاغلي دانش دغه څرګندول نن ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د معرفي کولو پر مهال وکړي او وویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي له هرې ممکن لارې په افغانانو کې د نفاق کور ته لمن ووهي او د خلکو او حکومت ترمنځ بې اعتمادي زیاته کړي. سرور دانش د هیواد ټولو اقوامو د یووالي او د یو بل د زغملو د مسایلو په اړه ټینګار وکړ چې باید د عقلاني پریکړې وکړي او د پردیو د دسیسو ښکار نشي. نوموړي همدارنګه نن د افغانستان ولسي جرګې ته د کابینې دولس کاندید وزیران هم د رایې د اخیستلو لپاره معرفي کړل. سرور دانش له ولسي جرګې وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په کتو له اساسي قانون سره سم دې کاندید وزیرانو ته رایې ورکړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی اوسنی وضعیت اساسي بدلون ته اړتیا لري. ښاغلي عبدالله دا خبره په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین د پایل په مراسمو کې وکړه. دا کمپاین راځي هیڅوک هیر نکړو تر سرلیک لاندې نن پایل شو. د اجرایي ریاست څخه یو خبره شوې خبر پاڼه د ښاغلي عبدالله له خولې وایي دا قوانینو پلي کول یوه مسله ده، خو له دې مهمه ښځو ته د کار او فعالیت د سالم فضا رامنځته کول دي چې حکومت ورته ژمن دی. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې اماموتو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي د ښځو پر ضد خشونت باید زر تر زره په دې هیواد کې پای ته ورسیږي. نن د نومبر 25مه د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده او ملګري ملتونه هر کال دا ورځ لمانځي. دا هلمند والی وایي په دې ولایت کې د نشه یي موادو د فابریکو او قاچاقبرانو پر ضد له تېرې یوې اونۍ پیل شوي عملیات لا هم دوام لري. حیات الله حیات نن ازادي راډیو ته وویل په تېرې یوه اونۍ کې په کجکي، موساکلا، واشیر او دیشو ولسوالیو کې د نشه یي موادو پر فابریکو او کاروباریانو هوایي بریدونه شوي دي چې د په وینا د نشه یي موادو د قاچاقچیانو سربیره پکې وسلوال طالبان هم په نښه شوي. ښاغلی حیات وایي په دې عملیاتو کې په سلګونو ټنه نشه یي مواد د منځه وړل شوي، همدارنګه د طالبانو مرکزونه په نښه شوي چې زیات تلفات راوختي، او همدارنګه په عملیاتو کې قاچاقبران هم په نښه شوي چې څو تنه قاچاقبران وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین په هیواد کې د افغان سوداګرو د قتل او تښتونو د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې خونو بیان سیام الدین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل په تېرو دوو میاشتو کې دوی د قتل، تښتونو او سوداګرو ته د ګواښونو 60 پیښې ثبت کړې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه نن اسلام آباد ته نږدې د سختدریز اسلامي اعتراض کوونکو سره هغه مهال په خوډب او تاوتریخوالي واوښتل چې غوښتل یې د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ وسلیدونکي هغه واټ پرانیزي چې له تېرو درې اونیو راهیسې دا تحریک یې لبیک یا رسول الله د مذهبي ګوند ملاتړو د اعتراض په توګه تړلی. کله چې نن سهار وختي پاکستاني امنیتي ځواکونه د دې واټ د پرانیستو لپاره راټول شول، له اعتراض کوونکو سره یې نښتې وکړې. لږ تر لږه په دې نښتو کې یو پولیس وژل شوی او تر 130 تنو زیات نور ټپیان شوي. په عین حال کې پاکستاني چارواکو نن وروسته له هغې په سیمه کې تاوتریخوالی زیات شو، د دې هیواد خصوصي تلویزیوني شبکو ته امر وکړ چې له سیمې دې ژوندي تصویرونه نه خپروي. د کوټي د خار په وڅنډه کې نوی 14 سلور کسان وژلي او 22 تن نور ټپيان کړي. د کوټي د پولیسو مشر عبد الرزاق چیما وایي د پاکستان د پوز د یو ډګروال موټر د بس یو تمځای ته نږدې ولاړو چې 14 وشوه. د چیما په وینا د 14 پر مهال د پوز ډګروال په موټر کې نه و. د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی رسنوی ته په یو سوالي ایمیل کې ویلي چې د ځان وژن کې برید د دوی ډلې کړي. چارواکو ویلي پیخه کې ټول وژل شوي ملکیان دي او په ټپيانو کې بیا د پاکستان د امنیتي ځواکونو څلور تن شامل دي. دا مصر پوز وایي جنگي الوتکوی پر هغه څو موټرو بریدونه کړي دي چې د مصر د سینا په ټاپو وسمه کې د سوفیانو پر یو جماعت برید کې ترې کار اخیستل شوی وو. د مصر پوز نن په یوه اعلامیه کې ویل دا موټر یو ورځ مخکې د ترسره شوي خونړي برید سیمې ته څیرمه بمبار شوي. په عین حال کې د مصر څارنوالي وایي د جمعې د ورځې د دې خونړي برید د مړو شمېر 305 کسانو ته رسیدلی چې 22 تنه یې ماشومان دي. د مصر له څارنوالۍ په یوې خبرې شوې بیانې کې ویل شوي چې له 25 څخه تر 150 پورې وسلوالو په دې برید کې اس لرلو باندې مشکوک دي او دا ټول د اسلامي دولت د وسلوال ډلې سره تړلې دي او د دې ډلې بیرغ پورته کړو.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د جمهوری ریاست دوهم مرستیال نن ولسی جرګې ته 12 کاندید وزیران د اعتماد د رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړل.
با توجه به حساسیت اوضاع کشور و با درک منافع و مصالح اولیای مردم رأی تایید بدهید.
افغانستان اجرایی رئیس وایي د ښځو پر وړاندې روان تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی او باید پر وړاندې جدي مبارزه وشي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د سیمې او نړۍ له بازارونو سره د وسلېدو په هدف د سوداګرۍ ملي پالیسي جوړیږي او سوداګر او پانګوال بیا د اختطاف له پیښو شکایت کوي او وایي دوی د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي.
د کورنیو چارو وزارت ملي تجارانو د تامین امنیت په برخه کې په یوه نوې طرحه باندې کار کوي او شفایي هم اړوندو ارګانو ته په جدي توګه سپارښتنه کړې ده.
د مصر د سینا په پرونی حمله کې د مړو شمېر له 300 پورته شوی دی. په همدې خبرونه کې په دې اړه وروستي جزئیات در سره شریکوم. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن د کابینې 12 کاندید وزیران د رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. سرور دانش ولسی جرګې نه وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په کتلو سره اساسي قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. د ولسی جرګې رئیس بیا له حکومت وغوښتل چې د بهرنیو چارو لوړ زده کړو پوهنې وزارتونو ته کاندید وزیران او د سترې محکمې د عالي شورا پاتې غړي هم ور معرفي کړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو.
بلاخره افغان حکومت 12 کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د شنبه په ورځ د کاندید وزیرانو له معرفي کېدو وروسته له وکیلانو وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په پام سره معرفي سویو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي.
تقاضای ما از شما وکلای محترم ملت افغانستان
هغه وای له تاسو محترم وکیلانو نه زما غوښتنه ده چې د هیواد حساس وضعیت په کتو او ملي مسایلو ته په درک دغه کاندید وزیرانو ته چې نن معرفي سوال د اساسي قانون او د خپلو قانوني دندو په چوکاټ کې د باور رای ورکړي. نصیر احمد رانی د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت، مجیب رحمان کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، طارق شاه بهرامی دفاع وزارت، ویس احمد برمک د کورنیو چارو وزارت، یما یاری فوایدامی وزارت، فیض الله زکی د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت، مصطفی مستور اقتصاد وزارت، حمید تحماسی ترانسپورت وزارت، شهزاد گل ایوبی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت، ګلاغا شرزای د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت، نرګس نهان د قانونو او پټرولیم وزارت او نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو وزارت د کاندید وزیرانو په توګه معرفي سوال. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې په پرلپسې ډول حکومت غوښتي و چې باید ټول کاندید وزیران د باور اخیستلو لپاره دوی ته معرفي سي. د جرګې غړي په انتقاد سره وایي چې د درې وزارتونو بهرنیو چارو، پوهنې او اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره کاندید وزیران دوی ته نه دي معرفي سوي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی له حکومت غواړي چې پاتې وزارتونو ته کاندید وزیران او دغه شاندستر محکمې د عالی شورا غړي هم د باور یا عدم باور رای اخیستو لپاره دوی ته معرفي کړي. هغه وایي حکومت باید د ولسي جرګې قانوني غوښتنو ته په کتو د بهرنیو چارو، پوهنې او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ته کاندید وزیران ژر معرفي کړي او دغه شاندستر محکمې عالی شورا غړي هم معرفي کړي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوای په دې اړه کار باندې او ډاډ ورکړل چې ډیر ژر به د کابینې او د سترې محکمې د عالی شورا پاتې غړي هم د باور اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي سي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وای د معرفي شویو کاندید وزیرانو د پروګرامونو تر اورېدو وروسته به دوی ته د رایو د صندوقونو د ایښودو پریکړه وکړي.
دا رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې نن د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش دولس کاندید وزیران د اعتماد درای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان اجرایی رئیس وای د ښځو پر وړاندې روان تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی او باید پر وړاندې جدي مبارزه وشي. عبدالله عبدالله دا خبرې د نومبر د 15 نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د 14 ورځني کمپاین په پرانست غونډه کې وکړې. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وایي په دې هیواد کې د تیرو کلونو په مقایسه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې کمې شوې دي، خو د نوموړي په خبره د ناامنیو له امله عدالت ته د ښځو لاسرسی محدود دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دې ورځې په مناسبت په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې لا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په لوړه اندازه ترسره کیږي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس اړوندو ادارو ته سپارښتنه کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټولو په برخه کې جدي مبارزه وکړي. عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د 14 ورځني کمپاین په پرانیست غونډه کې په دې اړه وویل:
وضعیت امروز
دی. وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اوسنی وضعیت موږ لپاره د منلو وړ نه دی. په دې برخه کې قوانین موجود دي او باید د تطبیق لپاره ټول ژمن وسي او عملي ګامونه واخیستل شي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د روپۍ ټولنې پلاوي د افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې د پلاوي مشر پیری مادیون په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نوې شمیرې ډېر نهیلي کوونکي دي او په وینا یې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لمنځه وړل د نړیوالې ټولنې له لومړیتوبونو څخه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې کمې شوې، خو د هغې خبره د ناامنیو له امله عدالت ته د ښځو لاسرسی هم کم شوی.
آماری که در وزارت ثبت شده
دا وایي هغه شمیرې چې په وزارت کې ثبت شوې د تیرو کلونو په پرتله تاوتریخوالی رقم شوی، خو دا رښتیا نشي کېدای ځکه د امنیتي ستونزو له کبله عدالت ته د ښځو لاسرسی کم شوی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي تیر کال یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 2695 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال دا شمېره 1501 ته راښکته شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د لوړې کچې د موجودیت خبره کوي. د دغه کمیسیون د 2018 میلادي کال راپور سرګندوي چې په 13 میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3,280 پیښې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنری سوریا سوبرنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر بعضې ولایات خشونت کاهش پیدا کړی،
په ځینو ولایتونو کې تاوتریخوالی کم شوی او په ځینو کې لا هم نه دی کم شوی. علت یې دا دی چې په هغو ولایتونو کې چې تاوتریخوالی کم شوی یو نسبي امنیت ټینګ شوی او په رس کې داسې کسان ګمارل شوي چې قضیې ښه تعقیبوي. له دې ټولو سره د افغانستان ولسي جرګه، د افغان ښځو شبکه او یو شمېر خلک له افغان حکومت څخه غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي، خو افغان حکومت تل دا خبره کړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن دي او په دې برخه کې هڅې کوي.
د ناجیه صاحبی په راپور کې مو اوریدل چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د ښځو پر وړاندې روان تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی. بل لور ته د تاوتریخوالی یو شمېر قربانې شوې مېرمنې چې په امن خونو کې ژوند کوي د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی دی. دوی وایي کلونه کېږي هغوی چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کړی آزاد ګرځي، خو د دې پر ځای چې په دې اړه عدالت تامین شي دوی امن خونو ته پناه وړې ده. محمد حدیث پردیس پې رپورټ برابر کړی.
د تاوتریخوالی قربانی میرمنې له خپل ژوند د دردونکو او ناویلي کیسې لري. په دغه راپور کې مو هڅه کړې چې د هغو میرمنو حال واخلو چې کلونه کېږي په امن خونو کې ژوند کوي. نرګس هغه میرمن ده چې د همدغو دیوالونو تر شا ورځې شپې سبا کوي. د دغو خونو مسولین په مشکله دي ترازی شول چې له دې سره خبرې وکړو. نرګس که څه هم خبرې کوي خو خبرې او کړنې د یو مسول له لوري څارل کېږي. د تاوتریخوالی دغه قربانی شوې میرمن وایي له حکومت راضي نه ده، ځکه خاوند چې د دې ژوند د تریخ کړی وو وس آزاد گرزی او هیچ چای پخته نه ونه کړه.
همیشه در سرم ضربه می زدن و مقصدشون این بود که ما تو را دیوانه میکنیم.
په سر به وهلم او دای ویل چې موږ غواړو ته لیونی شي. تاوتریخوالی دومره زیات و چې زه فکر کوم له رواني او فزیکی پلوه واقعا ما ماته خوړلی. هیڅوک نشته چې د دې مسلې پوښتنه وکړي.
سنگسار د بدن د غړو پرې کېدل جبري او د کم عمر ودونه او صحرایي محکمې هغه څه دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له میرمنو قرباني اخلي. همداراز بې سوادي هم د ښځو پر وړاندې بل لوی ستونزه ګڼل کېږي. خو موږ له یوې داسې میرمنې سره د دغه راپور د جوړولو پر مهال مخ شو چې کلونه کلونه یې لوړې زده کړې کړې خو اوس په امن خونه کې د مجبوریت ورځې او شپې سبا کوي. مریم د کابل له طب پوهنځي څخه د فراغت وروسته په یوه روغتون کې کار کاوه.
زه یې دندې ته نه پرېښودم، نفقه یې راته سمه نه راکوله، خاصه پاملرنه یې راته نه کوله. عیاش انسان وو، ټوله ورځ به په بدو کارونو مصروف و او اجازه یې نه راکوله چې آن له کوره ووزم. تاوتریخوالی به یې کاوه او وهلم به یې. کله چې ما مراجعه وکړه د وهلو او ډبولو نښې مې په بدن کې وې. زما خاوند آزاد ګرځي.
که څه هم لیدل کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې د افغان ښځو په ژوند کې د پام وړ بدلونونه راغلي، خو هغه ښځې چې لا هم ورسره د وینځو په ډول چلند کېږي د خپلو حقونو په اړه په څه نه پوهېږي. په ورته وخت کې د ښځو ماشومانو د څېړنیز بنسټ مشر زرقا یفتلی هم وایي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یوازینی لامل د تاوتریخوالي کوونکو په وړاندې د مافیات فرهنګ او د دوی نه مجازات کول دي.
دی مافیات از قوانین سبب شته که امروز آمار خشونت بلند برند.
له قانون څخه مافیات د دې لامل شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. کله چې یو کس د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي او سزا نه ورکول کیږي، نو نورو ته هم د انګیزه پیدا کیږي چې که زه تاوتریخوالی کوم هیڅ داسې سند نشته چې پر اساس سزا وګورم.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د قانون نه عملي کېدل په دغه هیواد کې د دې لامل شوی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د راکم مولو هڅې تر ډیره بې نتیجې پاتې شي. دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی وایي د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې دوی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2200 پیښې ثبت کړې دي، خو په خبره د دوی د هڅو سره سره لا هم عملي نه دي نیول شوي.
موږ امیدوار یو چې اړوند عدلي او قضایي ارګانونو په هر اړخیز توګه د تاوتریخوالي قضایا اوسېږي، تحقیق کړي تر څو هغه خویندې او میندې چې د تاوتریخوالي قربانیان دي دوی هغه لازمي حمایت ترلاسه کړي.
د پرله پسې هڅو سره سره د لویې څارنوالۍ او سترې محکمې ویندویان حاضر نه شول چې دوی ته د متوجه انتقادونو په اړه څه ووایي. خو د ښځو په برخه کې د ولسمشر سلاکاره ګلالۍ اڅکزۍ بې ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه یوه طرحه ولسمشر ته سپارلې.
طرحه وړاندې کړې د رئیس جمهور ته، رئیس جمهور به خپلو اړوند ارګانونو ته هدایت ورکړي چې هغه په هغه اړه باندې اقدامات وکړي.
د ښځو اڅکزۍ په خبره د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې په خبرو نه بلکې په عملي اقداماتو له منځه لای شي. دا چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې تر اوسه پورې شوي اقدامات څومره اغېزمن وو او یا په دې برخه کې وړاندې کېدونکې طرحې څومره عملي دي، د ولسي جرګې غړې مریم کوفي وایي دا مسله د حکومت او اړوندو بنسټونو ارادې پورې تړلې ده. خو د ښځو چارو وزارت د تل په څیر وایي چې دوی یوازې پالیسي جوړوي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک فقر، بې سوادي او له اسلامي قواعدو څخه د ځینو کورنیو کم پوهاوی د تاوتریخوالي عمده عوامل ګڼي او په دې برخه کې د حج او اوقافو وزارت پر همغږۍ مرستې ټینګار کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغانستان د سیمې او نړۍ له بازارونو سره د وسلېدو په هدف د سوداګرۍ ملي پالیسي جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د دې پالیسۍ د چمتو کولو په تړاو له سوداګرو او اړوندو نورو بنسټونو سره مشورې پیل کړې او وایي چې ممکن تر دوو راتلونکو میاشتو پورې دغه پالیسي وروستۍ او اقتصادي شورا ته وړاندې شي. افغان سوداګر وایي یوه معیاري پالیسي کولی شي افغانستان په یو تولیدي هیواد بدل او په سوداګرۍ کې انډول رامنځته کړي. د دې موضوع جزئیات د یوسف خان زدران په راپور کې.
افغانستان د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ یوه داسې ملي پالیسي جوړوي چې له 2013 میلادي کال نه تر 2023 میلادي کال پورې به د سوداګرۍ او پانګونې اهداف تعقیبوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چې لاندې عملې د شنبې په ورځ د ځینو نړیوالو سوداګریزو بنسټونو او افغان سوداګرو یوه مشورتي غونډه رابللې وه، وایي په دغه پالیسۍ کې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور ودې ته ډېر پام اړول شوی دی. د یاد وزارت د سوداګرۍ د برخې مرستیاله کامله صدیقي وایي دا پالیسي ممکن تر راتلونکو دوو
له دې سره چې د سوداګرۍ ملي پالیسي نه وه، خو افغان متشبثین د نړۍ په هر ځای کې خورا بریالي وو. موږ وغوښتل چې د سوداګرۍ ټول مسایل په یوه پالیسۍ کې راټول کړو تر څو سوداګر ورڅخه لا ګټه واخلي. په تیره هم د صادراتو په برخه کې او د خپلو افغاني مالونو د معیاري کولو په برخه کې
دا په داسې حال کې د جاپان حکومت د سوداګرۍ په برخه کې د انډول موجوده تو کوم صادراتو څخه ناراضه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې شنبې په ورځ څلورم ملي کانفرنس ته وویل د وارداتو بیلانس د افغانستان د راتلونکي لپاره ستر ګواښ دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت د اړتیا وړ شاوخوا 90% مواد له نورو هیوادونو واردوي، خو د صادراتو اندازې بیا 10% ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د اقتصادي برخې رئیس مرزیو چن په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل یوه معیاري پالیسي افغانستان نړیوالې پانګونې او سوداګرو ته نږدې کولی شي او نړیواله ټولنه د داشان یو پالیسۍ ملاتړ کوي. له دې سره افغان سوداګر چې د سوداګرۍ په برخه کې لګڼو ستونزې یادونه کوي، هیله مند دي چې یاد پالیسۍ د دوی د ستونزو د هواري په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت ازادي راډیو ته وویل د افغان سوداګرو ترڅنګ نړیوال سوداګر هم د یوې داسې پالیسۍ او قوانینو په لټه کې دي چې پانګونه یې خوندي کړي.
موږ په تیرو 15-16 کلونو کې یوه ملي پالیسي نه لرله چې زموږ سوداګري رهنمایي کړي او په تولید او صادراتو متمرکزوي. همدا سبب دی چې موږ نن د بیلانس د کسر سوداګري لرو چې له هر اړخه توازن نه لري.
افغانستان دا مهال د سوداګرۍ د نړیوالې خونې او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب لري، خو د ښاغلي نصرت په باور د ځانګړو پالیسیو د نشتون له کبله دغه هیواد لا هم د سوداګرۍ په برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
کدی وی خو افغان حکومت وای چې د سیمه او نړۍ له بازارونو سره د وسلېدو په هدف د سوداګرۍ ملي پالیسی جوړوي. بل لور ته سوداګرۍ وسنۍ خونه وای د سوداګرو د وژنو او اختطاف د پیښو د زیاتې دوله عمله اندېښمن دي. د دې خونی وایان سیام الدین پسرلی د شنبې پر ازادي راډیو ته ویل دغه مسأله د دې لامل شوی چې پانګوال میلیونونه ډالر پانګه له هیواد بهر وباسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې د پانګوالو د دوی د کورنیو امنیت لا تأمین کیږي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي افغان سوداګر او پانګوال په لوی خوارونو او ان په پایتخت کابل کې هم د خوندیتوب احساس نه کوي. د دغه خونې وایان سیام الدین پسرلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل له تیرو دوو میاشتو راهیسې له دوی سره د پانګوالو او سوداګرو د وژنو، اختطاف او تهدید 16 قضیې ثبت شوې دي. د ښاغلي پسرلی په خبره په ځینو مواردو کې سوداګر نه حاضرېږي چې خپلې قضیې ثبت کړي، کنا په خبره د دوی د وژنو او اختطاف پیښې تر دې هم زیاتې دي.
بدبختانه
اوضاع امنیتی افغانستان د ویلا بدمرغه په افغانستان کې امنیتی وضعیت د خصوصي سکتور لپاره مناسب نه دی. ورځ تر بلې د اختطاف او جنو تهدید کچل وړيږي. په تیرو دوو میاشتو کې په ټول هیواد کې د خصوصي سکتور شپېته غړي یا وژل شوی او یا برمته شوی دي. د خونی د معلوماتو لمخې د اختطاف یا وژنو ډیرې پیښې په کابل، هرات، بلخ، کندهار، کندوز او پکتیا ولایتونو کې دي. له دې وړاندې یو شمېر پانګوالو د دوی پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو نامنې له کبله خبرداري ورکړې او ویلي وو که حکومت امنیت تامین نکړي خپل پانګې به له هیواده وباسي. د نړیوال بانک د یو راپور لمخې افغانستان په نړۍ کې د پانګونې لپاره مناسب ځای نه دی او دلیل هم په دغه هیواد کې ناسم امنیتي وضعیت ښودل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سوداګرو او د دوی د کورنیو لپاره د امنیتی تدابیرو په یوې طرحې کار روان دی. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت نوې رهبری د زموږ د قدرمنو
ملي تجارانو د تامین امنیت په برخه کې د غوډ تحفظ په برخه کې خصوصا د بورسیو کې چې د موارد د اختطاف او د مسائل راپورت شول په یو نوې طرح باندې کار کې او شفایي هم اړوندو ارګانو ته په جدي توګه سپارښتنه کړې ده څو د قدرمنو تجارانو او د دوی د خپلو خپلوانو او د کورنیو د غړو تامین امنیت وکړي.
درې میاشتې وړاندې هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ورته اقداماتو او طرحې ویلي و، خو سوداګر او پانګوال وایي دا طرحې تر اوسه نه دي عملي شوي. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا طرحه ځکه ګټوره نه ده چې د سوداګرو شمېر زیات او د کورنیو چارو وزارت د امنیت د ټینګښت لپاره په کافي اندازه ځواکونه نه لري. له ډلې اسدالله والولجي په دې باور دی چې د ځواکونو د ویش پر ځای باید کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي او د پیښو مخنیوی وشي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک.
زما توکل د دوزان ولایت په فصیحه د ولپاری په فصیحه سره په تماس یم. ما چې دا اول دی د سبران د والي څخه دی چې پر موږ باندې نه وروسته نه دوه دسته نن نه د توګه دی څه نه نه دا کا در څه چې موږ پر ځانو باندې راځي چې موږ څه نه هم نه غالو اولاد ټول غرض خلاص وګل پر دا ولان چې څه ته هم والي او هم ګډو هم 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 پیسې په کابل ګور دي مخ پر واره او موږ سره هغه باندې در به در از موږ مال او حال ټول زب څه دا انسان را څه د زمير څه 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 څه
څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه ولا ګل چې دا وزیر تپاس چې دا امر کړی دی چې پر علم باندې باچه بمبار کړي دا بمبار ځما په ګومان سره په ځاګه ونه کې.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 100.15 منځنۍ څپه 1296 سربیره په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول واورئ.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې پولیسو نن د هغې سخت دریزې ډلې د پلویانو د خورولو لپاره عملیات پیل کړل چې له څو اونیو راهیسې دغلته د پنډیو اسلام آباد ترمنځ لویه لاره تړلې وه. دغه اعتراض کوونکي د څه لپاره راټول شوي وو او پولیسو دا عملیات په څه ډول پیل کړل؟ په دې اړه د سالم محمد صالح څخه اورو.
د مصر پوځ نن په یوه اعلامیه کې ویلي پر دغو وسایطو د جنګي الوتکو په ذریعه حمله شوې ده. د پاوس په باور له دغو موټرو په استفاده پرون د داعش ډلې مشکوکو افراطي وسلوالو د سینا ټاپو وزمې د مرکز العریش په 40 کیلومتري کې پر جماعت حمله کړې وه. دا د مصر په معاصر تاریخ کې د سختریزو وسلوالو لخوا تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل شوې ده. که څه هم د هغې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د مصر چارواکي شک لري چې ښایي په داعش پورې تړلو وسلوالو به کړې وي. د مصر حکومت په سینا ټاپو وزمه کې په داعش پورې د تړلو وسلولو په وړاندې مبارزه کوي. په سیمه کې د افراطیت په وړاندې مبارزه په 2014 میلادي کال کې د پوځ لخوا له واک څخه د اخوان المسلمین ګوند له پرځول کېدو وروسته شدیده شوې ده. تر پرونی حمله وروسته د مصر حکومت په دغه هیواد کې درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړ. تر پیښو وروسته د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی عاجله امنیتي غونډه وبلله او ژمنه یې وکړه چې د تروریستانو پر ضد به د شدید اقدام په واسطه دغه تروریستي عمل ته ځواب وویل سي. د مصر ولسمشر پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي. د تروریزم پر ضد مصر یوازې جګړه کوي. مصر دا مبارزه د سیمې او ټولې نړۍ له طرفه کوي. دې ته په پام څه چکیږي هغه ټول د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د درولو په خاطر دي. دا د تروریستانو د جنایي او وحشتناک دسیسې د مخنیوي لپاره زموږ د هوډ د ماتولو او حرکت د درولو په خاطر کیږي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د درویو پولیس افسرانو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي حمله کوونکي په څلور وسایطو کې راغلي وه. اول یې له جمعه بهر منفجره مواد وچول، وروسته جمعه داخل سول او هلته پر لمونځ کوونکو ډزې پیل کړې. د جمعه ملا امام ویلي د حمله په وخت کې تر لاسو ډیر حمله کوونکي په جمعه کې دننه وه. د امریکا ولسمشر افغان حکومت د ملګرو ملتونو سرمنشي نورو هیوادونو او سازمانونو هم دغه حمله غندلې ده.
د سالم احمد صالح په ریپورت کې مو په مصر کې د پرونی حملې چې په سینا کې پر یو جماعت شوه او څه د پاسه 300 کسان پکې وشل شول ورستي جزئیات اوریدل. د مصر پوځي الوتکو له دې حملې سمدستي ورسته په سینا کې د وسلوالو پر مشکوکو پټنځایونو بمباری پیل کړې. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د نن ورځې ورستۍ خبری مجله درته سید سمیع عباس وړاندې کوي.